Radio.
السلام علیکم د سهار و بجې دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجله اوریدو ته راغلم. نن دوشنبه د 1489 لمریز کال د سنبلې 14 نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د سپتمبر له 4 سره سمون لري. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. دفاع وزارت وی د افغان هوایي ځواکونو د روزنې او تجهیز لپاره میلیاردونه ډالر مصرفیږي څو دا قوتونه په څو کلونو کې پر خپل پښو درېږي. متحده ایالاتو د شمالي کوریا د میزایلو د وروستیو ازمیښتونو په عکس العمل کې د هیواد ته د قوي ځواب ورکولو خبرداری ورکړی دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. دفاع وزارت وایي د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره به په 4 کلونو کې د 6 میلیارد ډالرو لګول دا پوځ په خپلو پښو دروي. د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ سلګونه بیزه شوي د افغان حکومت د زیاتې پاملرنې او مرستې غوښتنې کوي. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به قوي پوځي ځواب ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره به په 4 کلونو کې د 6 میلیارد ډالرو لګول دا پوځ په خپلو پښو دروي. دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هوایي ځواک پیاوړتیا د ملي اردو په 4 کلن پراختیا پروګرام کې یوه مهمه برخه ده. ښاغلي رادمنش هیله ښوده چې د نړیوالې ټولنې په دې 6 میلیارد ډالرو سره به د هیواد پوځ نیمګړتیاوې پوره شي او دا پوځ به د افغانستان په ټوله خاوره په معیاري توګه دنده مخته یوسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ننګرهار ته په خپل سفر کې ویل چې پراتونکو 4 کلونو کې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره 6 میلیارد ډالر لګیږي. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت وایي د ماینونو د کشف او شن په برخه کې د پوځیانو روزنه د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لري. د قاتم ملاتړ ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی په 2 ولایتونو کې د پوځي کنډکونو په کچه د ماینونو د کشف او شن لپاره پوځیان روزي او د هغوی لاسته راوړنې د ستایلو دي. په هلمند کې د امریکایي پوځیانو یو افسر کولډن ډاکن د ماینونو چاودونکو موادو د کشف او شنډ په برخه کې د افغان پوځیانو د روزنې په اړه وایي:
I've been very impressed the last 3 operations that we've seen since we've been here.
دوی ما د سرکونو او لارو د ماینه په برخه کې 3 ورستي عملیات ولیدل او زه ډیر ترې راضی یم. کوم اندازه ماینونه او چودون کې تو کې چې دوی کشف کړل د پام وړ دي. دوی ښه روزنه ترلاسه کړې ده او دا هغه څه دي چې تمه ترې کولای شو. د قاتم ملاتړ ماموریت په داسې حال کې د ماینونو د کشف او شن لپاره د افغان پوځیانو روزنه مهمه بولي چې افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو په وار وار د وسلوالو مخالفانو له لورې په یو شمېر سیمو کې د ماینونو فرشول د عملیاتو د مختګ یو خنډ بللی دی. د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ سلګونه بیزه شوي د افغان حکومت د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. دوی چې په خپلو سیمو کې د پرله پسې سختو جګړو په سبب ګاونډي ولایت خوست ته کډه شوي دي د مرستو بهیر ورو بولي. د جانیخیل ولسوالۍ یو بیزه شوي کډوال خیر محمد ازادي راډیو ته وویل:
په جانیخیلو کې جنگ دی، طالبان ښه پرمانه غل وادمي کورونه یې وشته، ون یې وشته، پټي یې وشته، مولونه یې نه وشته. موږ د دغه مسلاتو نه هیله کوو چې موږ سره همکاري وکړي، کومک ورته وکړي. وایي دولت دا هیله کوي چې موږ ته په جانیخیلو کې امنیت رولي، خپلو کورونو ته په ښه سالمه طریقه سره لوړ شو.
جانیخیل ولسوالۍ په تېرو 2 میاشتو کې 2 وار د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوه چې له امله عامو خلکو ته زیات تاوانونه اوښتي دي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به قوي ځواب ورکړي. ښاغلي ماتیس وروسته له هغې دا څرګندونې وکړه چې شمالي کوریا ویلي یو هایدروجنی بم یې چې تر نورو بمونو زیات قوي و په بریا سره ازمویلی دی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویل:
Any threat to the United States or its territories including
دوی امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام په شمول د متحده ایالاتو ټول خوري او متحدانو ته هر ډول متوجه ګواخ به له یو قوي پوځي ځواب سره مخ شي، داسې ځواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. ښاغلی ماتس په شمالي کوریا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک ته پام وکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د میانمار یا پخوانی برما له راخین ایالت څخه درې اویا زره مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو نه کډه کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری ویاند ویل چې دغه مسلمانان د اګست له 15مې د پیل شوي تازه تاوتریخوالي سبب بنګلادیش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي چې د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثره د دوی په خبره وسلوال مخالفانو په نښتو کې وشل شوي دي. خو روهنګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او بودایي راهبانو په عامو خلکو حمله کړې دي. د هغوی کورونه سوځولي او له راخین څخه وتلو ته اړ کړې دي. د اندونیزیا په راخین ایالت کې د روهنګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 کال راهیسې لانجو نښتو زور اخیستی دی او تر دې د متسبان یو لک کسان د بیزه شو کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. او د ایران قضایي قوې تایید کړی ده چې د استناف یوې محکمې یو ایراني الاصله امریکایي سوداګر د هغه یو اتیا کلن پلار او یو لبناني ته چې د امریکا گرین کارت لري لس کاله بند سزا اورولې ده. ایراني رسنیو رپورټ ورکړی چې ایراني څارنوال عباس جعفری د څلورو محکوم شوو کسانو هویت په ډاګه کړی دی. امریکایي سوداګر سیامک نمازی یو اتیا کلن باقر نمازی یو لبنانی متخصص نزار زکا او د پرنسټن پوهنتون محصل ژیو وانګ په بند محکوم شوي کسان دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دفاع وزارت هیله مند دی چې د میلیاردونو ډالرو په مصرف سره به په راتلونکو څو محدودو کلونو کې افغان هوایي ځواک په خپلو پښو درېږي.
هوایي قواوې منظم کېږي او په آینده کې تقویه کېږي.
د کورنیو چارو وزارت د دولت وسلوال مخالفان نه دي توانېدلی چې د اختر په ورځو کې امنیتي ستونزې پیدا کړي. د نورو رپورټونو سربیره د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې امریکا متحده ایالاتو شمالي کوریا ته خبرداری ورکړی چې له قوي پوځي ځواب سره به مخ شي. په میانمار کې لسګونه زره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي دي. دا موضوع هم په همدې خبري مجله کې تعقیبوو او د خپرونې په پای کې به د ژوند رنګونه خپرېږي.
عمل لرم تاریخ عمل لرم د طالبانو پاچاهي چې په هغه وخت کې متاد شولم.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د مخم تر وبچو پورې په واضح ډول اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هغو 6 میلیارد ډالر باندې چې د هوایي پوځ د پیاوړتیا لپاره په پام کې نیول شوي دي دا پوځ به خپلې دندې له ټاکلو معیارونو سره سم مخته یوسي. دفاع وزارت چارواکو وروسته له هغې دا مسئله ته یاده کړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ننګرهار ولایت ته په سفر کې ویل چې افغان حکومت په راتلونکو 4 کلونو کې په هوایي پوځ شاوخوا 6 میلیارد ډالر مصرفوي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه رپورټ.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د هوایي پاوځ پیاوړتیا د هیواد د امنیت لپاره مهمه بولی او وایي په هغو 6 میلیارد ډالر چې د پرمختګ لپاره په پام کې نیول شوی دا پاوځ به له اړتیا سره سم د افغانستان په خاوره خپلې ټاکلې دندې له معیار سره سم مخته یوسي. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د هوایي پاوځ پیاوړتیا د ملي اردو د پیاوړتیا او پرمختګ په 4 کلن پلان کې یو مهمه برخه جوړوي. ښاغلی رادمنش هیله وښوده چې د نړیوالې ټولنې د 6 میلیارد ډالر په مصرف سره به افغان هوایي ځواک په خپلو پښو ودرېږي.
هوایي قواوې منظم کېږي او په آینده کې تقویه کېږي. کله چې جناب رئیس جمهور وویل هغه مبلغ په افغانستان په ملي اردو باندې هزینه شوېدلې او دا کولای شي چې زموږ د ملي اردو خصوصاً هوایي قواوې په پښو ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون یکشنبه په ننګرهار ولایت کې له 200 لومړي سیلاب قل اردو لیدنه وکړه او وی ویل د افغان پوځ پیاوړي کولو ته زیات پام دی. هغه ویل تمه ده په 4 کلونو کې شاوخوا 6 میلیارد ډالر د افغان پوځ د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. افغان ولسمشر دا هم ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژۍ تر اعلان راوروسته له افغان ځواکونو څخه د قاطع ملاتړ د ماموریت ملاتړ زیات شوی دی. د پوځي چارو کارپوهان بیا د هوایي ځواک پیاوړتیا د هیواد د امنیت د ښه والي لپاره مهمه بولي او وایي دا کار به د جګړې موازنه په مثبتې خوا ورکګه کړي. د افغان پوځي چارو کارپوه او سیاستوال اسحاق اتمر وایي
اگر د شواکې طرفې
کدا سی وشی چې زموږ ستراتیژیک ملګری موږ ته پر مخللی جنگی و مچون کی او ترانسپورتي الوتکې راکړي، دا به د جګړې موازنه په مثبت خوا کې کړي او یو مثبت تغییر برامست شي. امریکا متحده ایالاتونو هم د افغان پوز د ملاتړ کلکه ژمنه کړې ده او ویلي دي چې په لا پرمختګ کې هر راز مرسته کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ستراتیژي د اعلان پر وخت ویل، هر څومره چې افغان پوز پیاوړی کیږي زموږ بار سپکیږي او موږ د دغو پوځیانو بریا غواړو.
د سفیو لاستانکسی په راپور کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي په هغو شپږ میلیارد ډالر باندې چې د هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره ځانګړي شوي دي، دا پوز به خپلې دندې له ټاکلو معیارونو سره سم مخته یوسي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د کورنیو چارو وزارت وی د دولت وسلوال مخالفانو نتوانیدل چې د اختر پورزو کې امنیتی ستونزې جوړ کړي. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست د دې رډو کول چې د اختر په درې ورځو کې تر دې مهاله کومه پیښه نه درامنسته شوی. بلخوا یو شمیر پوځي چارو کارپوهانوی امنیتی ځواکونه باید نه یوازې په اختر کې بلکې په ټولو عام ورځو کې هم امنیت ټینګ وساتي. نورحال یوسف خان زدران اورو.
د اختر د درېم ورځې په وروستیو ساعتونو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ځل په اختر کې خلک د هیڅ یوې امنیتي پیښې شاهدان نه وو. د دې وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفین په دې اختر کې بریالي نه شول چې خپلو موخو ته ورسیږي. د ښاغلي دانش په خبره د دولت وسلوال مخالفینو په دریو مواردو کې د امنیت خرابولو هڅه وکړه خو امنیتي ځواکونه یې مخنیوی کړی. دی وایي نن چې د اختر وروستۍ ورځ ده، تر دې مهاله په ټول هیواد کې کوم امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې. په ټوله کې چې کوم تدابیر موږ نیولي ښه نتیجه یې لرله. امنیتي قطعات او جزتامونه اوس د آماده باش په حالت کې دي. په ولایتونو کې درې وړې حملې وې چې مخنیوی یې وشو. ښاغلی دانش داشان وویل چې دوی له اختره وړاندې امنیتي پلان چمتو کړی و چې د رفې له ورځې څخه پلی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په اخترونو کې خلک د ډېرو خونړیو پیښو شاهدان ول، ان تر دې چې لمونځ کوونکي تر بریدونو لاندې راغلي دي. د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو په خبره سږ کال هم وسلوالو مخالفینو هڅه کوله چې د اختر په ورځو کې امنیت خراب کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په جماعتونو باندې د وسلوالو ډلو له حملو وروسته د خلکو نفرت او د امنیتي ځواکونو کلک امنیتي تدابیر د دې لامل شول چې سږ کال خلک په آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کورنیو چارو وزارت پوخانی مرستیال میرزا محمد یارمند یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه باید په نورو ورځو کې هم د خلکو امنیت ټینګ کړي. دی وایي امنیتي ځواکونه د قانون له مخې اړ دي چې په هیواد کې امنیت او نظم ټینګ کړي. که په هیواد کې داعش او طالب وي او که نه وي، امنیتي ځواکونه مکلف دي چې امنیت وساتي. بلخوا د کابل پولیس ادعا کوي چې په دې اختر کې د جنایي پیښو ګراف هم د نورو کلونو په پرتله ډېر ټیټ و. د کابل ولایت د امنیت قوماندانۍ د جنایي څېړنو رئیس محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په دریو ورځو کې د جنایي جرمونو کچه ډېره زیاته کمه وه.
دا یوسف خانزدران په راپور کې مو واردل چې د کورنیو چارو وزارت وی افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د اختر په ورځو کې امنیتي تدابیر ټینګ وساتي او د دولت وسلوال مخالفان ونه توانېدل چې په دې ورځو کې امنیتي ستونزې رامنځته کړي. د پکتیا ولایت د جانیخیلو ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت لري چې د جګړو له امله ډېر زیات زیانونه اوښتي خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. دوی د دولت توجه غواړي. په اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د پکتیا ولایت جارخیرو ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي چې په یاده سیمه کې د پرلپسې جګړو له کبله خوسته راکړې شوي، له افغان حکومت د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي. هغوی زیاتوي د جارخیرو د بېځایه شوو لپاره د مرستو بهیر ورو دی او څه باندې یوه میاشت کې د دوی د سروې چارې هم نه دي بشپړې شوي. د جارخیرو اوسیدونکي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه دي په یاده ولسوالۍ کې امنیت ټینګ کړي چې دوی بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د عاقل په نوم د یاده سیمې سیدون کوي وای
میګو غړو چې د جنخیلو ولسوالۍ حکومت په امن کې رولي چې میګ خپل منطقه ته لوړ شو. د جنخیلو سره چې مربوطي اوس یا په وچه خوړه کې یا مطلب په وروغه کې لیکي یا په بلځ کې ټوله دغه پروت دي.
د جانخیرو د پخې کلی اوسیدونکو خیر محمد بازی د دوی په سیمو کې د روانو جګړو په باب وایي.
په جانخیرو کې جنگ د طالبان خبرمانو غل وادمی کورونه وښته ونی وښته پټی وښته ملنه نه وښته میګ دغه مسات نه هیله کوي چې مصر همکاري وکړي کومه کړته وکړي وي دولت دا هیله کوي چې میته په جانخیرو کې امنیت رولي خپل کورونه ته په ښه سالمه طریقه سره لوړ شو.
د جانخیرو یو بل اوسیدونکو هم وایي په جګړو کې ډیر زیانونه لیدلي خو کله چې دوی د کډوالو ادارې ته ورځي نو غږ یې څوک نه اوري.
زه زمين میافیل د خبای کوله اوسیدونکو یم. د می کوم منطقه کې جنگ دی، موږ کورونه د قانونه ملونه هر څه لوټ شوی دی، ختم دی. موږ اوس په خوست کې پروت یو زخپله په سیګی کې اوسېږم. نو می د حکومت نه دا خواهش ده چې موږ جانخیرو ته واپس ته نه کړي، د امنیت ټینګار وکړي. دلته د مرسته کومه کړسه وکړي. و نیمه میاشته می کیږي چې داسې میګا رزیر ته کړی دي چې دفتر ته ورشي، یورته چې تو ارزانه د داخله شي، بلته چې تو تسګران داخله شي.
د مهاجرینو ریاست یو تن مسؤل اسدالله اکبری مني چې په تیرې و میاشت کې د جانخیرو د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ د خوست بیلابیلو سیمو ته ورکړې شوې دي. دی وایي تر اوسه د دوی په سروي کې 200 کورنۍ د مرستو مستحق بلل شوي چې 103 کورنۍ سره مرستې شوي او پاتې کورنۍ سره به د اختر لشپو ورځو وروسته مرسته وشي.
هغه کورنۍ چې د سیاسشمن یا سروي نه پاتې دي وروسته د اختر نه موږ کوشش کوو چې مستحق کورنۍ سروي کوو او دوی ته غذایي مواد او غیر غذایي مواد.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وایي چې زایی اداره د طبیعي پیښو د زیانمنو همدارنګه بې ځایه شوو کورنیو سره د بیړنیو مرستو په خاطر پوره تیاری لري.
زموږ اداره فعاله ده او هر وخت خپل امکانات ته په کتو مو د طبیعي پیښو د زیانمنو شوو کورنیو سره او د جنګونو او د نورو عواملو له امله د بې ځایه شوو کورنیو سره کومکونه کړي. انشاءالله موږ به دغو کومکونو ته دوام ورکوو.
جانخیل د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په ختیځ کې غرنۍ ولسوالۍ ده چې په وروستیو دو میاشتو کې دوه ځلې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ تر سختو جګړو وروسته لاس په لاس شوې ده. دغه ولسوالۍ تیر کال هم طالبانو نیولې وه خو وروسته بیا افغان ځواکونو پرې ولکه وکړه. په وروستیو دو میاشتو کې د یاد سیمې زرګونه کورنۍ خوست، پکتیا او نورو سیمو ته کډه شوې دي.
و امریدل چې د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د جګړو له امله ورته تاوانونه اوختي او دولت باید له دوی سره مرستو ته توجه وکړي. له نوریاس نوري او چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستیو تحولاتو او پیښو څه خبره کړې دي.
امریکایي هوایي ځواکونه د ترهګرۍ ضد ستراتیژۍ سره چې په افغانستان کې پرې ډیر تمرکز شوی ځان برابروي. آیر فورس ټایمز خبرونې تر دې سرلیک لاندې د یو مطلب په پیل کې د آیر فورس ځواک د مشر هیدر ویلسن څرګندونې راخیستې چې ویلي دي متحده ایالات چې د افغانستان د جګړې په اړه نوې ستراتیژي د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لوري ته بدلوي او تر ډیره پر دې هڅو تمرکز کوي. د هوایي ځواکونو پرسونل به هم له دې سره چې په ښه توګه د دغه ماموریت ملاتړ وکړي ځان عیار کړي. ویلسن په دفاع وزارت کې په خپل دفتر کې له آیر فورس ټایمز او ډیفنس نیوز سره په مرکه کې وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز له دوی څه غواړي، خو هغې یادونه وکړه چې د جګړې په میدان کې د هوایي ځواک پرسونل لکه ګډ تکتیکي هوایي تنظیمونکي چې له ځمکنیو ځواکونو سره کار کوي او د هوایي ملاتړ غوښتنه کوي په تېرو وختونو کې د ترهګرۍ ضد هڅو کې د هوایي ځواک یوه کلیدي برخه وه او ده. آیر فورس ټایمز وړاندې لیکي د پینټاګون د هوایي ځواکونو مشر دا رد نه کړه چې نور د هوایي ځواک دغه تکتیکي پرسونل افغانستان ته استول کیږي یا هم له نږدې د هوایي ملاتړ زیات ماموریتونه ترسره کیږي. هغې بیا هم وویل چې دا مسله د امریکا د وسلوالو ځواکونو په مشر پورې تړلې ده. ویلسن وویل نوې ستراتیژي ډیره زیاته د تروریزم د مخنیوي پر هڅو متمرکز ده او افغانستان کې هم د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو سیمو کې شاوخوا 40 ترهګري یا له هغوی سره تړلې ډلې فعالیت کوي چې د تروریزم ضد هڅو له پلوه دا سیمې ډېرې د توجه وړ دي. بلې امریکایي نېشنل انټرست خبرونې بیا د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د دغې نوې ستراتیژۍ پر سیمه ییز اړخ ډېر تمرکز کړی او په یو برخه کې لیکي ولسمشر ترامپ په حق دی چې باید نړۍ ته د تروریزم پر ګواښ چې ښایي بیا د افغانستان او پاکستان له سیمې پیښ شي تمرکز وشي. ترامپ ویلي متحده ایالات بیا اجازه نه ورکوي چې افغانستان د هغو ترهګرو په امن ځای بدل شي چې وکولی شي ډېر لرې ورانی رامنځته کړي. خو د خبرونې په وینا هغه څه چې د سپتمبر د 12 له تروریستي حملو وروسته د امریکا د متحدو ایالتونو او د دې هیواد د متحدینو اقداماتو نړۍ بدله کړه، چین هم د یو ستر اقتصادي، سیاسي او ډیپلوماتیک قدرت په توګه راڅرګند شو. هغه هیواد چې د نړیوال نظم لپاره خپلې طرحې لري او اغېز به پر نړیوالو مسایلو ډیر زیات وي. نېشنل انټرېست خبرونه د چین رول د سیمې لپاره د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې ارزولې. هغه ستراتیژۍ چې په سیمه ایز اړخ کې د چین د گاوند هند ونډه بیا دغه ستراتیژۍ په بریالیتوب کې مهمه بلل شوې او غوښتنه شوې چې متحده ایالات باید له دې هېواد سره نږدې کار وکړي او بیرته څلور اړخیز امنیتي ډیالوګ پیل کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې اوریدلی شئ. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر شمالي کوریا ته خبرداري ورکړی چې له قوي پوځي ځواب سره به مخ شي. دفاع وزیر جیمس ماتیس پرون سره هغه شمالي کوریا ته دا خبرداري ورکړی چې د شمالي کوریا دولتي اژانس د هایدروجنی بم د ازموینې اعلان وکړ. د شمالي کوریا نږدې متحدانو چین او روسیه هم د هایدروجنی بم د استعمال په خاطر شمالي کوریا ننګولې او دا کار یې غندلې دی. سفی الله سانګزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداري ورکړ چې د شمالي کوریا غواخونو ته یو قوي پوځي ځواب ورکړي. شمالي کوریا ویلي یو هایدروجنی بم په بریا سره آزمویلې چې په اوږده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلای شي. د امریکا دفاع وزیر ورسته له هغه د قوي پوځي ځواب خبرداري ورکړي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ملي امنیت له سلاکار سره لیدلې دي. هغه د شمالي کوریا د هایدروجنی بم د آزموینې په اړه خبرې کړي. خغلی ماتیس ویل
that we have the ability to defend ourselves and our allies south
باید واضح کړو چې موږ د توان لرو چې له هر ډول حملې نه د خپل ځان او لم خپل متحدینو جنوبي کوریا او جاپان دفاع وکړو. امریکا متحده ایالاتونو او د ګوام په شمول د متحده ایالاتونو ټولي خاوري او متحدینو ته هر ډول متوجه غواخبه لې یو قوي پوځي ځواب سره مخ شي. دا سه ځواب چې اغیزمن او پریکنده بوي. کغلی ماتس په شمالي کوریا دا غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه لیک ته دی پام وکړي. هغه ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونه د شمالي کوریا په نوم د یو هیواد د بشپړې ورکوونې غوښتونکي نه دی خو زیات انتخابونه لري. شمالي کوریا وایي یو هایدروجنی بم په بریا سره آزمویلې چې په اوږده واټن وشتون کې توغندي کې نصب کېدلای شي. دا ظاهرا تر ټولو قوي اټومي آزموینه ګڼل کیږي. دا د شمالي کوریا شپږم اټومي آزموینه ده چې د نړیوال ټولنې او د هغې د تر ټولو نږدې متحد چین او روسیې لخوا غندل شوې ده. د چین حکومت له پیونګیانګ غوښتي چې خپل ناسمې کړنې ودروي. روسیې هم ویلي چې د شمالي کوریا دا کار به جدي عواقب ولري. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرونو ویل د اټومي آزموینه یو مناسبه بریا او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د پروګرام د بشپړتیا په برخه کې یو مهم ګام و. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پیونګیانګ د اټومي آزموینو د مخنیوي لپاره پراخې نړیوالې هڅې له پامه غورځولې دي. چین د شمالي کوریا له راکټي آزموینې سره کلک مخالفت ښودلې او وروستۍ آزموینې غندلې ده. ویل کېږي د دغه بام د استعمال په وخت ځینې لرې نږدې سیمې هم لړزیدلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اټومي راکټونو آزموینه د سختې غندنې وړ ده او ټول ښکېلې خوا باید سمدستي خبرې پیل کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په میانمار یا پخوانی برما کې لسګونه سره مسلمانان په تیرو څو ورځو کې له خپلو کورونو تېښته تاړ شوي دي. دا کسان په تیرو څو ورځو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب بنګلادیش ته اوښتي دي. په میانمار کې لږ تر لږه 400 کسان په هغو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي چې د حکومتي ځواکونو لخوا په راخین ایالت کې په دې وروستیو څو ورځو کې ترسره شوي. سیفی الله ستانکزی په ریپورټ لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د میانمار له راخین ایالت نه 3000 مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنری ویاندي وایوان تان پرون یکشنبه ویلي چې دغه مسلمانان د اګست 15 د پیل شوي تازه تاوتریخوالي په سبب بنگلاديش ته اوښتي دي. پوځي چارواکو ویلي د برما په دې سیمه کې په یوازې څو وروستیو ورځو کې 400 کسان چې اکثر یې د دوی په خبره وسلوال مخالفینو په نښتو کې وژل شوي دي. خو روهینګیا مسلمان کډوال وایي امنیتي ځواکونو او سختریزو بودایي راهبانو په عامه خلکو حملې کړي دي. د هغوی کورونه سوځولي او له راخې نه څخه وتلو ته اړ کړي دي. پا په نیویارک کې میشته د بشري حقوقو څار ډلې د سټلایټ په واسطه د برمال دی لانجمنې برخې انځورونه اخیستي او په خبرې په انځورونو کې ښکاري چې د روهینګیا په یوازې یو کلي کې اوسه وکورونه سوځول شوي دي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ګڼو فعالانو چې برما کې د حکومت لخوا د روهینګیا مسلمانانو سره په تاوتریخوالي غوسه دي. د میانمار له مشرې آنګ سان سوچی غواړي چې د سولې نوبل جایزه بیرته وسپاري. آنګ سان سوچی له 1998 نه تر 2010 کال پورې ډیر وخت په کورنۍ نظربند کې تیر کړل چې له همدې امله ورته د سولې نوبل جایزه هم ورکړل شوه. رویټرز خبري اژانس پر اخین ایالت کې د وروستیو لانجو په اړه د دوو ډلو خلکو متفاوت نظرونه اخیستي دي. یوه هغه ډله محصلین دي چې د میانمار په دولت غږ کوي څو پر اخین ایالت کې د لانجو د هواري په هدف جدي اقدامات وکړي او د ځایي خلکو ژوند خوندي کړي. یو محصل زاین لین په دې اړه وایي
زله
حکومت پښتنه کوم چې ولې په کلی کې اوسیدونکو خلکو ته ارزښت نه قایلېږي. زله حکومت غواړم چې له کوم ځنډ پرته خلک د اورپکو له لاسه خوندي کړي. د آسیا په دې لویه برخه کې تر ټولو لوی اسلامي هیواد اندونیزیا اوسیدونکو د برما مسلمانانو د ملاتړ په پار غونډې کړي دي. د یک شنبې په ورځ د اندونیزیا د بشري حقونو فعالانو له اندونیزیا وغوښتل چې د برما د روهینګیا لږکیو مسلمانو ډلو د خوندیتوب لپاره لاس په کار شي. د دغو فعالانو تنظیمونکي توتی الاویه وویل موږ به په میانمار کې د خپلو مسلمانو ورونو او خویندو وژنې ته لاس تر زنې کېننو. که احیانا هلته کومه بله غیر مسلمانه ډله هم تر ظلم لاندې وای، باید موږ ټول انساني ارزښتونه او عواطف منلي او ترسره کړي وای. موږ دا نشو زغملی چې یوه ډله انسانان دې بله ډله ووژني. د اندونیزیا په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمانانو او بودایانو ترمنځ له 2012 کال راهیسې لانجو او نښتو زور اخیستی او تر دې دمه څه باندې 1,00,000 کسان د بې ځایه شوي کډوالو په کمپونو کې اوسیږي. په بنګلادیش کې هم روهینګیا مسلمانانو ته په ورین تندي هرکلی نه کیږي، بلکې هڅې شوي دي چې د هغوی د ورتګ مخه هم ونیول شي.
اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. دفاع وزارت وی د افغان هوایي پوز د پیاوړتیا لپاره به په څلورو کلونو کې د 6 میلیارد ډالر لګول دا پوز په خپلو پښو دروي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وی د ماینونو د کشف او شن په برخه کې افغان پوځیان په پرمختګ سره روزنه ترلاسه کوي. د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ سلګونه بې ځای شوي له افغان حکومت غواړي چې دوی ته مرستې ورسوي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا ګواښونو ته به قوي پوځي ځواب ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د میانمار یا پخواني برما له راخین ایالت نه 3000 مسلمانان د تاوتریخوالي په سبب له خپلو سیمو کډه کولو ته اړ شوي دي.
تاسو مې نوم راته وای؟
نوم مې پردل دی.
د کوم ځای اوسیدونکی اوس چیرې اوسیږي؟
اوسیدونکی د هلمند یم.
تاسو کار څه کوي؟ یعنی کارم لری که ټول ورځ کور کې استي؟
د شي کې سب کارم نه دی چې دا ټول دنیا پر یو خوا دی، زه پر یو خوا یم. سرمایا نه لرم، پیسې نه لرم، په دا کور کې ناشتم. دلته که یو شی رالی د څه شی رالی جوړوم او که نه رالی قرار ناشتم. بازار کې واسه نه لرم، بازار کې پیسې نه لرم چې لاړ سم دکان ورسم کرا کېنه.
دا څه کار دی؟
دا الله بسازي آینګری دا دا کسب کسب دی.
تاسو خو چې عمل نشئ
چې عمل عمل لرم
چې عمل
تاریخ عمل لرم.
څو کال کې چې تاریخ مو تادي
د طالبانو په چای چې و پاغه وخت کې مو تاد سول.
ولې مو تاد سوي چې مشکل لرم؟
خو دا غو مشکل و چې پر ډاګ ناس ولم څوک نه و، ژوندګي مې خراب و، دا غم د لاس مې دا مو تاد سول مو تاد سول.
کله دې غوښتي چې تداوی دې وکړي چې بیرته ښه شي؟
خود تداوی مې کړی وای، خصه وای وای، خو زه خوشاله ولم. اوس اوس په دغه حال کې بیا نه یم خوشاله چې نو دلته په کور کې زه ولاړ سم، شفاخانه ته ولاړ سم، دلته مې کور او بچیان دلته مړه چې د لوږې د لاسه. دا خو داسې زه بیا نه سم کولی، داسې بیا کولی سم چې زما کور ته زما زندګۍ ته هر شی راکړي، هر شی کومک وکړي، زم کنه ولاکه ولاړ سم چې په فکر سره په دا یو فچکاري د دوی زما ښه کېږي.
او کله کله کنه څوک چې نشه کوي چې درته ون رسېږي، بیا غوسه هم کوي، غوسه کېږي اولادو ته.
بدن مدن ټول وطن دا صورت مراد ګرد خوک سي، دا پښې خوک سي چې بیا نس کوم نه دغه عمل چې نه وکم بره مې پښې صورت بدن ګرد خوږ شي درد وکړي خوږېږي بره.
اوس څه غوښتنه لرئ څه ویل لرئ دولت نه چې تاسو باید دغه نشې نه لرې شئ مثلا کومک درسره وکړي تاسو تداوي یو ځای ته لاړ شي چې تداوي مو شي سم کار وکولی شئ؟
خود یې کولی شو چې په شرط چې موږ په موږ کې ری ووي په موږ پر موږ باندې رام وکړي او چې رام نه وکړي بره نو چې دلته بچیان مې وژي کور مې وژي نو بیا زه چې شفاخانې ته لاړ شم زه څه وکړم دلته خپل کوچنیان نسم لیدلی.
کله تللی نه شفاخانې ته؟
یو وخت کې تللی یم مسافرۍ ته لاړلم مزار کې په مزار کې مې اتلس ورځې خو ځان بستر کوي درته چې را ووتلم هغه کیسه او هغه حساب سه.
بس ډېره مننه.
خدای دې بچا
تاسی زمون غغل ازادي رادیو او ری دوستانو تاسی کولای شئ چې د نړۍ او افغانستان خبرونه په زړه پورې مطالب او نس پروګرامونه د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com یا .org هم په مستقیم ډول ووري. په لوی خارونو کابل او نور خارونو کې بیا په اف ام سل 0.5 سبا د سهار لونه د ماخام تر پورې په واضح ډول ازادي رادیو اوریدلای شئ. د دوهم